سونیده نوی موبایلونه دو باو درو زد دی. در جغ پورتونه دری اشار یا پینزه میلی متراو بیرشی دوزارا وصوه میلی امپایره ده. در سونیده دی موبایلونه میموریا حافظه مایکرو اس دی ده. د سونی د تیر کال ماډل سره د اوسنی بل توپیر داري شي سکرین یا شیشه 15.2 انچا او رزولوشن یو زرو اچا پکسل لري. د سونی د دوغو دو ماډلونو د لوی هغه حافظه 4.8 گیگا بایټ او د کوچنی 2.8 گیگا بایټ ده.
دوستانو نو راپورونه هم لر ورست براسی اوس بس تعالی محمد صالح د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د حکومت اجرایه رئیس وی د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي بریا د افغانانو په هڅو پورې تړلې ده. عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې دا څرګندونې وکړې. د ولسی جرګې رئیس له افغان امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د دولت پر وسلوالو مخالفانو خپل فشارونه زیات کړي. د ولسی جرګې استازو د دوبي له رخصتۍ وروسته نن خپل کار رسمن پیل کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په نوې ډیلی کې د هندستان د ملي امنیت له سلاکار سره د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو مسایلو خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې صلاح الدین رباني له اجیت دوال سره نن سهار د هغه په استوګنځي کې وکتل. په بلخ کې یو بهرنی فزیوتراپیسټ چې د سری صلیب ادارې لپاره کار کوه په ډزو ووژل سوه. په راپورونو کې ویل شوي چې پر دې بهرنۍ مېرمنې دا حمله په ویلچیر کې ناست یوه ناروغ کړې ده. د نورستان چرواکی ویل نن سحر وختي پر برګی ماټار ولسوالی بریدونه پیل سیوی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویل چې په دغه بریدونه کې د دولت وسلواله مخالفانو ته درنه مرګ جوړ لاوښته ده. په پام کې دا ډونالد ټرمپ د اول وار لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د سپتمبر د 18 د بریدونه د یاد غونډې مشري وکړي. شپږ کاله مخکې په امریکا کې په دې ورځ په هغو بریدونه کې نږدې 3000 کسان وژل سیوی و. دیرما په نوم د طوفان د شدت درجه په داسې حال کې یوې ترټیټه سوچ نن سحر د فلوریدا ایالت په تیس کې د مکسیکو د خلیج د ختیزو سواحلو خواته روان وو. او د اوکراین په کریمیا سیمه کې چې د روسیې په کنټرول کې ده، یوې محکمې د کریمیا د تاتاریانو وتلی سیاسي مشر اختم چایګاز په اتکلن بند محکوم کړ.
له سلام محمد صالح څخه مو خبرونه واوریدل. د سپورت له ډګره به مو مرزي احمد زی خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تمدا تراتلونکو درې ورځو د شپاړس بیلابیلو ورزشي رشتو سره باندې 215 افغان لوبغاړي د ترکمنستان د 2018 میلادي کال د سالون دننه په آسیایي سیالۍ کې د ګډون په هدف د اشخابات په لور ورلاړ شي. د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې د نشراتو د برخې مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د غرض افغان حکومت د هغو لوبغاړو لپاره چې په دغو سیالۍ کې ګډون کوي یو شمېر نقدي جایزې هم په پام کې نیولې دي. له دغو سیالۍ څخه د سرو زرو مډال اخیستونکو ته $1,000، د سپینو زرو لپاره $5,000 او د برونزو د مډال لپاره $3,000 په نظر کې نیول شوی دي. د ترکمنستان د 2018 میلادي کال د سالون دننه آسیایي سیالۍ د سپتمبر په 18مه په اشخابات کې پیلېږي چې له شاوخوا 3000 هیوادونو څخه په کې 6000 لوبغاړي په یوشت بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون کوي. د کرکټ د شپږیزه لیګ په لومړۍ لوبه کې نن د کابل بازان لوبډلې د بست ساتونکو ته ماته ورکړه. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې لوبه لومړۍ د بست ساتونکو پیل کړه او سیالي لوبډلې ته 146 منډې هدف ورکړ، خو کابل بازان لوبډلې په 18 اورونو کې دغه هدف پوره کړ او لوبه وګټله. د کابل بازان لوبغاړي اصغر ستانکسي په 15 توپونو کې 2 منډې جوړې کړې او د لوبې غوره لوبغاړی وپیژندل شو. د کرکټ د شپږیزه لیګ سیالۍ پر نوښت د افغانستان د شپږو زونونو د لوبډلو په ګډون سره پرانیستل شوې. د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه مولاګا د لاس پالماس د فوټبال ټیمونو سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 13 دقیقې پیلېږي. او د اروپا د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه د ویست هم یونایټیډ او هادرز فیلډ د فوټبال ټیمونو سره لوبېږي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې د لندن په سټډیوم کې پیلېږي. د دغه لیګ په لړ کې تیر شپه برونولی د یو ګول په وهلو سره کریستال پالاس ته ماته ورکړه او دغه راز سوانسي 0-1 پر وړاندې نیوکاسل ته لوبه وبایلله. د سپورتي خبرونو پای.
دوستان تاسو کولی سی چې زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم واوري پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. مخکې تر دې چې اونیس پروګرام واوري او د سیمه نړۍ راپورونه تورسو، به هم د افغانستان اړوند مسایلو کې تمکیز او فرات ورزو. د فرا ولایتي چارواکي وايي په دغه ولایت کې په یوې میاشتې کې 315 ترافیکي پیښې ثبت شوې چې د پخوا په پرتله درې برابره سوې دي. دوی وایي چې له دې وروسته به هغه موټر او چلوونکي ودروي چې پرته له اسنادو په ښار کې تګ راتګ کوي. نور حال احمد شفیع راکوي.
د فراه ولایت د امیر روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په تېر یوې میاشتې کې په دغه ولایت کې کابو 315 ترافیکي پیښې ثبت شوې دي. د فراه ولایت د ولایتي روغتون امیر ډاکټر شیر احمد ویدا وایي چې دا یو تکامل کوونکی شمېره ده چې د تېرې میاشتې په پرتله درې برابره شوې ده. دغه خبره په دغو ټولو پیښو کې درې تنه وژل شوي او اتلس نور ډېر ژور ټپونه درلودل او نورو برخې یې تر درملنې وروسته رخصت شوې دي.
قابل ذکر است که در طول می پرسی که ما ارقام دقیق که
در یادونه ورده چه تیر میاش پا اردو که پا فرا ولایت که 315 ترافیکی پیشه زموش سره پا ولایتی روختون که ثبت شویده چی پا دی پیشو که اتلسی دیر جوار تپون لره لامداشن دری تن هم دقو پیش لعمال مرش شویده. لبل خواد فرا ولایت ترافیک مدیریت هم دغه ترافیکی پیشه لور ارقام بولی او وای چه لدی ورست آتس کوی چه پرا کمولو که اقدامات تر سرکده. در فرا ولایت ترافیک مدیر محمد آصف وای چه لدی ورست ایچات هم اجازه نور کوی چې د فراه په ښار کې پرتل قانوني اسنادو په موټر چلونې لاس پورې کړي.
موږ تدابیر لرو د سانسونه د کمال کړي دي د مرکز دوخام راوړي دي د دې په هیڅ کارازاد خو یو هیڅ موټر سایکل ځاننده د موټر سایکل و موټر چې له سانسونه لږه موږ ته اجازه نه ورکوي چې د دې په هیڅ په ښار کې د باندې باري یا تیزرانی وتی پرسونه دایر کړي. په هر برج کې موږ کورس لرو، یو دوره کورس دایر تقریبا سل نفره یو نیم سل نفره په دې کې اشتراک کوي. دا موږ ورکوو تمام مقررات او استادانو د طریقې ورته تدریس کوي.
د یادونه وړ چې فراه ولایت د هیواد دغه ولایتونو له ډلې څخه ده چې په کېشته ډېره برخه موټران او چلوونکي قانوني اسناد نه لري. اړوند کارپان وایي تر څو چې په دغه ولایت کې ډریورانو او موټرانو ته قانوني اسناد توضیح نه شي په ترافیکي پیښو کې کمښت نه شي راتلی.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام. ورزو شمال کندوز ته. د کندوز چارواکي وایي د دغه ولایت ملي امنیت ریاست ځواکونو د سړي تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده چې څه موده وړاندې د دې ولایت ښار څخه یو یولس کلن ماشوم تښتولی و. نور تفصیل اجمل آریان راکوي.
په کندوز کې د سړي تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله نیول شوې ده. د کندوز سیمیز چارواکي په دغه ولایت کې د سړي تښتونکو د یوه څلور کسیزه ډله د نیول کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت دیوالی مرسیال حشمت الله رحیمی ارزبیگی له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل چې د سړی تښتونکو دغه څلور کسیزې ډلې څومره د وړاندې د کندز ښار څخه یو تن یولس کلن ماشوم یې تښتولی و، خو بیا ماشوم یې د $15,000 په بدل کې آزاد کړی و.
یک بچه کې به نام نظیر الله ولد عبدالمنان طفل 11 ساله است که پالیم قرار داره.
نظیر الله د عبدالمنان زوی چې څومره د وړاندې د کندز ښار څخه سړی تښتونکو تښتولی و او دغه تښتول شوی ماشوم یې د $15,000 په بدل کې بیرته خوشې کړی و، خو د ملي امنیت ځواکونو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړې وې چې په پایله کې وتوانېدل د دغې پېښې په تړاو د سړی تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله ونیسي. ښاغلی ارزبیګي زیاته کړه چې له دغو نیول شوو کسانو څخه څېړنې او پوښتنې روانې دي او له څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي. د انسان تښتونکو له منګولو څخه خلاص شوی ماشوم نظیر الله نومیږي او د ملي امنیت ځواکونو له دې چټک اقدام څخه خوښ دی.
زه چې کله کور نه لاړم هغه ته مسجد ته لاړم سبق مې ویلي، بیا قاري صاحب راته وویلې چې لاړ شه خولۍ دې راوړه. زه چې خولۍ پسې لاړم بس هلته موټر ولاړو دي مونږ کوڅه کې. ما ته یې وویل نوم دې څه شی ده؟ مال نظیر ده، وایي کور دې چېرته؟ مال یې هغه ده. هاته یې دروازه خلاصه کړه، یو دمې راپسې رامنډه یې کړل. زه نور هغې نه بیا خبر نه شوم، سترګې رانه پټې کړې، اوبه راکړې، بیا بېده شوی وم.
په همدې حال کې دغه ماشوم پلار د ملي امنیت له ځواکونو څخه مننه کوي او له حکومت څخه غواړي چې نیول شوو انسان تښتونکو ته د قانون په رڼا کې درنه سزا ورکړي.
موږ د محترم امنیت ملي د خوا څخه ډېر خوشحاله یو چې دا خلک یې ونیوله، دا خلک دستګیر شو. موږ ډېر پریشان وو، یو زموږ فامیل نه په خپلوان او دغه ټول مشکلاتو کې وو، دعاګانې به یې کولې. شکر د الحمدلله چې دی روغ راغی او هغه کسان ونیول شو. موږ ډېر خوشحاله یو د امنیت ملي.
بلخوا د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم په دې ولایت کې د امنیت راوستو په برخه کې د افغان ګډ ځواکونو نه ستړي کېدونکې هلې ځلې ستایي او ملاتړ کوي.
امیدوار هستم چې از طریق از اینا یک منشی باشه، یک مسیری باشه که تا دیگه می توام شو.
هیله منیم چې له دغو نیول شوو کسانو څخه دوی نور معلومات هم ترلاسه کړي او نورې خرابکارې ډلې هم ونیسي، څو زموږ خلک د جنایتکارو ډلو له ځورونو څخه خلاصون پیدا کړي. د کندز سیمه ییز چارواکي په داسې حال کې د انسان تښتونکو د دغې څلور کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکوي چې په دې ورستیو کې د دغه ولایت په ښار کې د جنایي جرمونو، قتلونو، غلاو او اختطاف پیښو زور اخیستی دی چې د دې ولایت خلک یې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمور دو یوه نړیوال موضوع ته، چین د پاکستان له حکومت څخه غوښتي دي چې په دې هیواد کې د ډیره افراطي ډلو پر ضد اقدام وکړي. سمو د وړاندې په پاکستان کې د داعش ډلې دوه چینایي ښوونکي وژل. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د تروریستي ډلو د ملاتړ د ختمولو لپاره پر پاکستان فشارونه په زیاتېدو دي، چین هم په دې هیواد کې د ډیره افراطي ډلو پر ضد د اسلام آباد د اقداماتو غوښتنه کړې. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼه د پاکستانی چارواکو له قوله راپور ورکوي چې چینایي چارواکو په خصوصي ډول ویلي اسلام آباد باید د حقاني شبکې په څیر هغه ډلې وځپي چې د دې هیواد له قلمرو څخه د خپلو مرکزونو په توګه کار اخلي او په افغانستان او هند کې تروریستي حملې کوي. د پاکستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې بیجنګ اوس له اسلام آباد څخه غواړي چې دا لانجې نورې نو ختمې کړي او واضح اقدامات وکړي. د دې چارواکي په وینا چین غوښتنه کړې چې پاکستان باید د حقاني شبکې په ګډون د هغو افراطي ډلو پر وړاندې واضح اقدام وکړي چې ټول لمخې دښمنان دي نه دوستان. ورځپاڼه راپور ورکوي د چین د غصې علت سږ کال د داعش ډلې لخوا د پاکستان په شمال کې د دوو چینایي ښوونکو وژنه وه چې په نتیجه کې چین د بریکس په اقتصادي سرمشریزه کې له هند سره چې هم د چین سیال دی او هم د پاکستان ګډ دریز خپل کړ او په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو د بندېدو غوښتنه یې وکړه. د ټایمز راپور لمخې له دې سره د پاکستان دا هیله چې د امریکا د فشارونو د کمولو لپاره به له چین سره د وفادارۍ ژمنه وکړي نور نو له منځه تللې ده. بریکس ټولنه چې د پرمختګ په حال کې هیوادونه برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي، تېره اونۍ د چین په جیامین ښار کې له خپلې غونډې وروسته په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو د بندېدو غوښتنه وکړه. پر پاکستان د خپل متحد چین لخوا فشارونه په داسې حال کې راغلي چې د چین او پاکستان ترمنځ د 2 میلیارد ډالرو په لګښت د اقتصادي کریډور پر رغونه کار پیل شوی. دا د 900 میلیارد ډالرو په لګښت د ولسمشر شي جین پینګ د سوداګرۍ د نړیوالې پروژې یو برخه ده. د ټایمز د راپور لمخې د بیجنګ او اسلام آباد په اړیکو کې د پرمختګ یو ځل بیا د پاکستان د ملکی او پوځي حکومتونو ترمنځ اختلاف را برسېره کړ، خو ورځپاڼه زیاتوي له دې فشارونو سره سره دا تمه چې د پاکستان پوځ او ځواکمنه استخباراتي اداره به د افراطي وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي بې ځایه ده، ځکه د ټایمز په وینا پاکستان دې ډلو ته د خپلې هغې شتمنۍ په سترګه ګوري چې په افغانستان کې د پاکستان د ګټو ساتنه کوي او په هند کې جګړې پر مخ بیایي. ټایمز د یو جګپوړي پاکستاني ډیپلومات له قوله لیکي چې نوموړی وایي په پاکستان کې د لوړې کچې ملکي او پوځي چارواکو ترمنځ لویه فاصله راغلې او سخته ګډوډي رامنځته شوې ده.
او دوستانو د خبرونه په ورستي برخه کې یو کلی زرغونه ډرامه چمتو ده، خو مخکې تر دې چې دغه ډرامه ورو بیا هم یو نړیواله مسله راخلو. د بنگلاديش یو لوی روغتون د میانمار له روهینګیا مسلمانانو ډک دی. د هغه کسان دي چې په خپل سیمو کې د روانو شخړو په ترڅ کې د میانمار د ځواکونو لخوا په ډزو ټپیان شوي دي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور مهم ټکي له نوریاس نورې څخه اورو.
د بنگلاديش د یوې ساحلي سیمې په دولتي روغتون کې یو وکلن روهینګیا ماشوم پر غولي په یوې څیرې توشکې پروت دی او ټټر چې تېره اونۍ د میانمار د ځواکونو مرمۍ پرې لګېدلې په سپین بنداژ تړل شوی دی. اسوسییټډ پریس وایي نوموړی له هغه اتیاو ناروغانو څخه دی چې د کوکس بازار په نوم ساحلي ښار په دغه روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په روختون کې ډیره ګڼه ګڼه ده او اکثره سړیان هم په مرمیو لګیدلی دي. لکه چې د میانمار په راخین ایالت کې شخړې پیل شوې، په وروستیو دوو اونیو کې شاوخوا درې لکه روهینګیا مسلمانان دغه شخړو او په سیمه کې د اوږدې مودې زور زیاتی له کبله بنګلاديش ته تښتیدلی دي. دغه و کلن ماشوم د هغو شپږو ټپیانو له ډلې تر ټولو کم عمر دی چې د اسوشیټد پریس خبریال ورسره مرکې کړې دي. د هغه پلار ابو طاهر د پیښې په اړه وایي، سرتیرو ناڅاپي ډزې پیل کړې. ما ولیدل چې زوی مې پر ځمکه ولوید او زیاتوي ټول ورختا شوي وو. هغه موټر چې د کورنۍ نور غړي مو پکې سپاره وو رانه ورک شو او ما دومره وکولی شول چې خپل زوی په غېږه کې له پولې واړوم. طاهر وایي، د خپل زوی علاج ته منتظر دی او د روغېدو لپاره یې عبادت کوي. د کوکس بازار په سیمه کې صدر روغتون یوازنی لوی روغتون دی چې د پوره ظرفیت په وخت کې شل ډاکتران پکې د سلګونو ناروغانو درملنه کولای شي، خو اوس د ناروغانو شمیر دوه برابره شوی او ډاکتران هم د لومړي ځل لپاره د ناروغیو له نویو بڼو سره مخامخ دي. د روهینګیا اکثره ټپیان په ډزو لګېدلي یا د چړو ګزارونه پرې شوي او یا هم د جبري کډوالۍ له کبله له رواني ناروغیو کړیږي. د صدر روغتون رئیس شاهین عبدالرحمن چودری اسوشیټد پریس ته ویلي چې دوی دغه وضعیت چې په تشدد کې دی دومره خلک ټپیان شوي وي نه و لیدلی. په سیمه کې شخړې او د مهاجرت لړۍ وروسته له هغې پیل شول چې د 13 اګست 2015 روهینګیا یاغیانو د میانمار د پولیسو او ملیشو پر پوستو بریدونه وکړل. دغو یاغیانو ویلي وو چې دغه بریدونه یې د میانمار د امنیتي ځواکونو په وړاندې د خپل اقلیت قوم د خوندي کولو لپاره کړي دي. خو د میانمار اکثریت وګړي بودایان دي او پوځ په ځواب کې ویلي چې سیمه به تصفیه کوي او د یاغیانو ریښې به له منځه وړي. ډیرو کډوالو اسوشیټد پریس ته ویلي چې د میانمار پوځ د روهینګیا ملکیان هم په نښه کوي، پر هغوی ډزې کوي او بشپړ کلي سوځوي. عبدالکریم د دې روغتون په یو بل کونج کې پر توشکې پروت دی. هغه اسوشیټد پریس ته ویلي چې قهرجنو سرتیرو او بودایي راهبانو یې پر کلي برید وکړ، کورنو ته یې اور واچاو او هر خوا یې ډزې کولې چې یوه مرمۍ یې په کیڼه پښه او بله یې هم په ښۍ اوږه ولګېده. د کریم د پښې ټپ دومره ژور دی چې ډاکتران یې ښایي پښه پرې کړي. د هغه ورور آصر احمد ویلي، موږ هغه په بلستن کې تاو کړ او تر دې ځایه مو پر اوږو راورسو. تر بنګلاديش دغه سفر 4 ورځې وخت ونیو. په لومړۍ اونۍ کې دغه روغتون ته په ډزو لګېدلي 10 ناروغان او په دوهمه اونۍ کې 50 تنه وروړل شول او د روغتون چارواکي دې ته اړ کړل چې په انګړ کې د روهینګیا د خلکو لپاره جلا څانګه پرانیزي. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې ښایي راتلونکو اونیو او میاشتو کې له دې زیات ټپیان روغتون ته وروړل شي. د صدر روغتون مشر ویلي چې ښایي ناروغان په ډیر بد حالت کې وروړل شي، ځکه اکثره یې په خټینو لارو او د چټلو نارونو له لارې چې هیڅ روغتیایي امکانات په لارو کې ورته نه برابرېږي مزل کوي. چودري ویلي، روغتون ډېرې مرستې او پیسو ته اړتیا لري چې وکولی شي په راتلونکو کې ټپیانو ته لازم روغتیایي خدمات ورسوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
یو کلی زر غاګونه،
ترنو اوریدونکو السلام علیکم. د یو کلی زر غاګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې اسلام لخپل مور شفیقی سره خوږی خبرې کولې. خدای ته زوریده چې پلاری ګلالۍ ته د مکتب ویلو اجازه نه ورکوي. اوس به واورو چې طیبه، لیلا او ملیحه د څه شي په باره کې تصمیم نیسي.
دفتر کې بده چای او چاکلیټ نوش جانول کڅنګا.
چای او چاکلیټ دې تاسې نصیب شي. یو ضروری مکتوب و، هغه می خلاص که تسلیم میکه او دادی ستاسی زیارت تم راغلم.
وی دا خو دې ناقه مونږونه په غاړه واخیسته. مونږ ویل چې یا به نه یې راغلې او یا به چای څکې.
ملیه جانې، پسې ښه خبرې ښې نه وي، دغه په ځای ما غوندې کارونه وکړئ چې وستایل شئ.
هو نو، ته خو زمونږ د ټوله دوربل ګل یې.
ښه دې اوسئ، کور مو ودان. خو زما په زړه کې یوه بله خبره هم ده چې په ګډه پرې وغږیږو.
کومه خبره؟
زه وایم چې موږ او تاسې هره یوه زحمت وباسو چې د ښه کار او لیاقت مثال وګرځو.
ته ښه وایې. ګورې، پخوا هم ښځینه مامورینو له نارینه مامورینو کم کار نه کوه، خو چا دومره پام نه ورته کوه. ښه دا ده چې اوس اداره هم زموږ او تاسو د کار په قدر پوهېدلې ده.
دا به زموږ د ادارې نیکنامي وي. هغه متل دی چې په یوه ګل نه پسرلی کېږي. باید دې چې د ټول وطن په ادارو کې د ښځو د کارونو قدر وشي.
طیبه ګل خبره کوي. ونجونو، بسم الله کوي، په خپلو کارونو مو پایل کوي.
ونجونو، دې ته مو پام وي چې د کارونو په جریان کې مو چې هرې ستونزې ته پام شو، یاداشت یې کوي چې بیا یې له ادارې سره شریکه کړو.
خدایه، دا څه رقم خلک دي؟ ستا به له کار سره مینه یي، خو دوی به د زړه ماتې کي. نه نه، زه به بیا هم په اخلاص کار کوم. که خدای کول، هیڅوک به زما د کارونو مخه ونه نیسي.
افسر مرسل، زه راتلی شم؟
مهرباني وکړئ امر صاحب.
مننه افسر مرسل. رښتیا چیرې دي نور همکاران؟
کریم خان هغه بلې شوبې ته تلی.
کریمې ترورې،
ووایا امر صاحب څه مو وویل.
شابسته ورشه افسر کریم خان ته ووایه چې زر دلته راشي.
ښه، په سترګو دا دی ورځم.
افسر مرسل، نام خدای دی وي، تاسو له خپلې وظیفې او کار سره اخلاص لرئ، زه ډېر درنه خوشحاله یم.
ژوندی اوسې امر صاحب. که رښتیا درته ووایم، معلوم ماشومتوب نه مې د پولیسي دنده لوی ارمان و. بل خبره دا ده چې زموږ دنده هم د وطن او وطنوالو په خیر ده، او هم له دې لارې تنخواه اخلم. باید چې هم وطن ته خیر ورسیږي او هم تنخواه راته حلاله وي.
ډېره پخه خبره دې وکړه. له کوم وخته چې دلته کار کوم، د ښځینه افسرانو او پولیسو له کار سره مینه او اخلاص بیخي ډېر دی.
امر صاحب، اجازه ده؟
راځه کریمې ترورې. رښتیا څه شو افسر کریم خان؟
امر صاحب، زه مو په کار وم.
اوهو، ته مې په کار وې. ستاسو دفتر دا دی، ته ولې په نورو دفترونو ګرځې؟ لکه چې په خپل دفتر کې هیڅ کار نه لري.
نه صاحب، کار ولې نه لرم، خو اداري شعبې ته مې یو مکتوب وړی و.
د مکتوب د وړلو لپاره کریمه ترور شته.
ما ویل چې
خو خیر، اوس راځه چې ما تا ته یو مهم وظیفه راسپارل شوې ده. هله بیړه وکړه چې ناوخته کیږي.
چیرته ځو امر صاحب؟
بس نورې پوښتنې به نه کوې کریم خانه، چې ټاکلي ځای ته ورسېدو په خپله به وپوهېږي.
ښه صاحب، زه تیار یم.
خدیجې لورې، کلي ته چې ډاکټران راغلي وې، خلک ترې خوشحاله وو او که نه؟
اوهو، څه وایې ترور بیبي؟ خلک دومره خوشحاله وو چې مه کوه پوښتنه. مېرمنه ویل چې په ډېرو خبرو یې وپوهولو.
ارمان چې ما وینې نفیسې هم له خپلو شاګردانو دا پوښتنې کړې وای.
وای وای، د کلي د ښځو د شورا رئیسې، نو د شاګردانو یې څه چې
خدیجې، ته خاندې ولې؟ په خپله رئیسه پورې څوک خاندي؟ زما مسخط دا و چې شاګردانو به په کورونو کې له خویندو، میندو او نورو میرمنو پوښتنې کړې وې. هغوی به خامخا د کلینیک نه د راغلیو ډاکترانو له خدمت خبرې وې.
ښه ښه، چې داسې ده، دا زلمه چې معلمه نفیسه ولیده، خامخا به یې ورته وایمه.
ای وا خدیجې، ته نفیسه ولې معلمه بولې؟ هغه اوس معاونه ده. معاونه ښځه چې لوړې څوکۍ ته لاړې شي، باید دې چې نوم یې هم د څوکۍ برابر واخیستل شي.
وی ترور بیبي، ته خو رښتیا وایې، نفیسه خو اوس معاونه ده. هغه وخت چې معلمه وه دا نوم یې په خولې کې ناست دی. خیر، او وروسته له دې به یې معاونه صاحبه بولم.
آفرین، ته یې د راتګ خبره وکړه، ماونه صاحبه لسهار تر مازیګر پورې په مکتب کې وی. ما ورته ویلې دی نن به خامخا راځي، خو له زرلخته نه نه یم خبره چې هغه ولې نه ده راغلې.
ترور بیبی اجازه ده؟
راځئ وانجونو، تاسو مکتب ته نه یې تللي؟
تللي وو، خو چې رخصت شو په منډه دلته راغلو.
و رنګونه مو مالوتي، خیرت خو به وي؟
خیرت نشته، راغلی و چې دلته د خصو د شورا په دفتر کې تاسو ته ځولۍ وغوړو.
پیښه دا ده چې په لاره مکتب ته ځو، هلکان مو مخې ته ودرېږي، په موږ مو لنډې وهي، خاندي راباندې لکه لیونی برګ برګ راته ګوري.
ترور بیبی فرزانه ښه وایي، اوس له ډېرو نجونو نه له ډاره مکتب پاتې شوی.
وای ترور بیبی مجار شه، زم خبره یم، ماونې صاحبې راته ویلې وو، آن پولیس مرسله مې هم پې خبره کړې ده.
ترور بیبی که دا خبره له مولوي صاحب سره یاده شي ښه به نه یي؟ ځکه چې د کلي خلک د مولوي صاحب په خبرو ډېر باور لري.
دین د جار سم ګل خبره دې وکړه، مولوي صاحب به خلکو ته د دین او کتاب خبرې وکړي، د نجونو د ازارولو په ګناه به یې وپوهوي، او خلک به خپلو زامنو ته نصیحتونه وکړي.
مامور صاحب فاروقه، دا بیبی طیبه ترور نهکاري لکه چې نن نه ده راغلې، که څنګه؟
مامور صاحب زمانه خوشي اندېښنه مه کوه، بیبی طیبه هیڅ وخت بې ځایه غیرحاضري نه کوي. رئیس صاحب کوم کار ورسپارلی و هغه به تسلیموي.
مامور صاحب زمانه که زما منې ملنډې مه وهه، د طیبې ترور په ځای ولې طیبه نه وایې؟
وای 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 او بخی مامور صاحب فاروقه، ته خو بیخي رښتیا وایې، طیبه خو ترور نه ده، د ټول دفتر مور ده مور.
مامور صاحب زمانه، د یوې ښځې لپاره موروالي د دنیا تر هر څه اوچت مقام دی، که مور نه وای موږ خو تاسې به هم نه وو.
واه واه دا دی مامور صاحب فاروقه، د طیبې مریدان ورځ په ورځ ډېرېږي، ملیه جانه مریده شوه، هسې نه چې یو ورځ رایې واچول شي، دا له وزارت نه کوم فرمان راشي چې محترمه بیبي طیبه ترور د تفتیش رئیسه شوه.
ته خانده مه، د طیبې لپاره ریاست څه ګرانه خبره نه ده، تر دې هم لوړه څوکۍ ووایه.
ملیه ښه وایي، د طیبې لپاره نه ریاست کوم ګران کار دی او نه هم کوم بل مقام.
تاسې مریدان به په زړه کې ګوړې ماتوئ چې رښتیا به رئیس شي، ریاست دومره خواره څوکۍ نه ده، طیبه به یې په خوب کې مونوینې.
دا د ماتې ډولونه خو ته هر وخت ډنګوي، که هېر دې نه وي کله چې طیبه د مکتبونو د څارنې لپاره کلیوالو سیمو ته لاړه، تا ویل چې طیبه ښځه ده خالي لاس به راځي، ولې طیبه ډک لاسونه راغله.
ښه وایي، زه چې د مکتبونو په څارنه کې ورسره وم، اخلاص او هوښیارۍ ته یې بیخي حیران شوم، که طیبه نه وای موږ به دومره ډېر کامیاب نه وو.
نه بابا، د لیاقت خبره نه ده، خوب بخت ورسره یاري وکړه.
څوک چې اخلاص اراده او استعداد لري بخت هم یاري ورسره کوي. خو مامور زمانه زه تا ته حیرانه یم چې له طیبې سره ولې دومره ضد کوې.
مامور صاحب زمانه، په دې خبره کې زه هم د مالیه سره ملګری یم.
مامور صاحب فاروقه، زه وایم چې زمان به ځکه له طیبې سره ضد کوي چې یو ښځه دې ولې دومره لایقه او تکړه وي، یا دې ولې انعام اخلي یا وسایل شي.
وایم که نارینه وي که ښځینه، چې ښه کار وکړي باید وستایل شي. څو وخت مخکې مدیر صاحب خلیل خان هم انعام واخیست او ادارې وستایه.
تاسو چې هر څه وایئ ستاسو خپل خیال دی، خو زه وایم چې ښځه د سړي غوندې تکړه کیدای نه شي.
مامور صاحب زمانه، له غوږونه دې مالوج لرې که، خدای ما کړه که همدا بد نیت او کینه در سره وي، داسې د سریخو په ډنډ کې به ولویږې چې د راوتلو درک به دې نه وي. واد ورېدل
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د خزو کلیوال شورا غړیو او رئیسې ترور بیبی هغه نجونو ته ډاډ ورکاو چې د هلکانو لخوا د مکتب په لارو کې زورول کیږي. ښه ګران اوریدونکو، که میرمنې له خپلو دینی او انساني حقونو خبرې وي، فکر نه کوئ چې د هغوی ځورونه به کمه شي او په ټولنه کې به مثبت بدلون رامنځته شي.
دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولېږئ: 0 او 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر مونږ را رسیږي.